درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شپې د اسادې رډیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې د مخکخو خزو پروګرام چې له کابل څخه به زما همکاران په ژوندۍ بڼه وړاندې کې خبري کوي په لاره خبرونه کوو. په مخکې د دې سات خبرونو ته زه اجمل اندې وړاندې کوم. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولایتونو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړو کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او یو شمیر سیمې یې له هغوی بیرته نیولې. په تخار کې چارواکي وایي د دې ولایت د څلورو ولسوالیو له تصفیه وروسته دا مهال په درقد ولسوالۍ کې نظامی عملیاتو زور اخیستی. د افغانستان د دفاع وزارت د مرستیال یاسین ضیا په مشرۍ د دې پوځي عملیاتو د پیلېدو راهیسې 13 ورځې تیر شوي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري نن ازادي رډیو ته وویل دا مهال امنیتي ځواکونه د درقد په ولسوالۍ کې وسلوالو طالب د درقد په ولسوالۍ کې وسلوال طالبان محاصره کړي او د پام وړ پرمختګ کړي.
در جریان عملیات د 67 نفر کشته به دشمن ورسید.
خغلی هجری وی په دې اتلس ورځنیو عملیاتو کې 103 په توسلوال وجل شوی چې د دوی مشان او قمندانان هم پکې شامل دي. په نهال کې د وسلوالو د ټپیانو شمیر 128 ته رسیدي. د تخار والی وی د تخار د والی ویاند او افغان لوریتا په دې عملیاتو کې د څلورو سرتیرو دا تلفاتو خبره ومنله. وی ویل چې نه تنه نور ټپیان دي. تر دې مخکې د دې عملیاتو په لومړیو ورځو کې په هوایي عملیاتو کې د شپږتن محلي سرتیرو د وژل کېدو خبر هم ورکړل شوی و. د خغلی هجری په وینا اوس په دې عملیاتو کې د امنیت وبخې د خغلی هجری په وینا اوس په دې ولایت کې امنیتي ګواښونه کم شوي. وسلوالو طالبانو د حکومتي لوري د دې دعوه په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا په افغانستان کې د ناټو د غوسم لاټړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په جګړه کې وسلوالو ته ماتې ورکړې او په دې ورستوي کې د وسلوالو مهم کسان لمنځه وړي او ډېرې سیمې له هغوی بیرته نیولي. ارک په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې جنرال میلر د یک شنبې په مقام له ولسمشر اشرف غني سره لیدنه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتېدونکې ظرفیت او محاربوي وړتیاوې ستایلي او د وسلوالو په ځپلو کې د هغوی وروستي عملیات بریالي بللي. جنرال میلر د افغانستان د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ د همغږي او همکاري زیاتېدل د وروستیو بریاو سبب بللي. د ارګد خبر پاڼې په وینا په دې لیدنه کې افغان ولسمشر یو وار بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ترهګرۍ ضد مبارزې لومړی کرخه کې دي او د نړیوالې ټولنې ګډه همکاري او ملاتړ ورته مهم دي. نامعلومه وسلوالو په کندهار کې دوه پولیسو وشل. پر دغه پولیسو برید نن له غرمې مخکې د کندهار د اتمی امنیتي حوزې اړوند د فاضل کندهاري مکتب په سیمه کې شوه. د اتمی امنیتي حوزې د پولیسو یوې سرچینې ازادي رډیو ته ویل چې د مالک په نوم د سرپوزي زندان د ساتنې د یوې پوستي قمندان او د هغې یو ساتونکي نن سهار د وسلوالو په برید کې وشل شوی دی. اخواله کابل څخه په ورکړل شو ریپورتونو کې ویل شوې دي چې نن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې د ملي شورا ودانۍ ته تصویر مدري توغندي لګیدلې. د کابل د امنیت کمانډاني ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په یو واستول شوې پیغام کې ویل چې د توغول شو توغندیو له کابل چا ته زیان نه دی رسیدلې. تر اوسه دا نه ده معلومه چې توغندي له کوم لوري او چا توغولې دي. تاسوله ازادي رادیو نا خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې په رهبرۍ د ځواکونو او کوز جنگیالو ترمنځ شدید جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي سیمه خپل ټول پوځیان وباسي. په همدې حال کې فرانسې ویلي په سیمه کې د خپل پوځي او ملکی پرسونل د خوندیتوب لپاره اقدامات کوي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم پر نوویل ترکیه احتمالا نیت لري چې د اصلي پلان خلاف خپل حمله نور هم پراخه کړي. د سوریې کورد ځواکونو پر نوویل چې د سوریې له حکومت سره موافقه کړي چې د مرستې د ترلاسه کولو په بدل کې به د ترکیې يرغل دفع کړي. د ترکیې د عملیاتو هدف د کوردانو پر رهبرۍ د سوریې د ډیموکراټیکو ځواکونو شړل دي چې انقره د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کی یو څانګه ګڼي. پی کی کی لدریو لسیزو رئیس د کوردانو د کورواکۍ لپاره د ترکیې سره جګړه کوي. دا روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سعودي عربستان ته سفر کوي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې په فارس خلیج کې کړکیچ زیات شوی. د کرملین ویب پاڼې عربستان ته د دغه سفر یو هدف د تیلو په تړاو د موافقو لاسلیک کول بللی. ولسمشر پوتین تمه لري چې د روسیې په اقتصادي ډګر کې د عربستان پانګونې جلب کړي. په داسې حال کې چې واشنگټن پر مسکو بندیزونه لګولي، مسکو نه دی توانېدلې چې له ټاکل شوي هدف سره سم د خپلو ناخالصو تولیداتو اندازه 3% زیاته کړي. او د هنګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلوه فعالان په پام کې لري چې تر ونیزو رخصتۍ وروسته چې د تاوتریخوالي څخه د ډکو اعتراضونو شاهد وي، نن هم خپلو لاریونونو ته دوام ورکړي.